السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایی ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي.
خاص کته به زه تاسو سره یو ځای کړم بیرته تاسو ځای خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو.
افغانستان کې د ناټو د نوي قمندان نوې ژمنې.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري. تاسو کولی شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ ملاتړ حساب وکړئ.
د ولسي جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
د امیرشاه نایبزاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري. خو نایبزاده صحرایي محکمه شو
او پاکستاني چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو.
نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 22مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوی قمندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبرې کړي. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قمانداني واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او توندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاري پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژارنوف ویلي و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي دوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړې چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کووید 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
While many countries
پدا سیال کې چې غنو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړي، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه دوزونه او اوس دریم تقویتي دوز پیلوي. دا جدان د خوشنۍ وړ ده.
سیریسلی ډیساپوینټینګ.
تدروس ادهانوم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیاله ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیاله ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټه 24. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 9.0.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، تخنیکی چارې هم طاهر روخان مختوړي راځو د خبرونې د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایی ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایی ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. د غول وړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خبره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومامل ماسته آمغسی به پاتی که گی او پا این حال که خواست قطع بزتا سر یو زای کم چی اوکرایسی اغشیت پارا چی روزل سوی وی او روزل سوی چی برت تاسیزی خواست عملیات دا پشمول دش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پا جدی توگا او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهر
بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې. د افغانستان له 432 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه د جنرال فرانک مکینزي د معرفي په غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د مکینزي د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزي هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړې هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري له سکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزي ته وسپارل شوه. ښاغلی مکینزي به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزي په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونوموه. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي ته وسپارل شوه. مکینزي به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دی چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤول نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میلادي پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قمندان د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. لدی ډلې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زئی و. له هغه سره دا لنډه مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل په سل ډاډ درکوم موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصولو تابع شوي وه هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدید کړو تر څو وکولی شي په دوی په مقابل کې وجنګېږي. پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي، دا فقط په امارت جمهوریت راپورته شوي دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یوه لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال د درې کال وروسته داسې حال کې خپله دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوی د اګست تر یو دیرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایډن وویل افغانستان شاوخوا 300,000 وسلوال پوځ لري او طالبان نشي کولی چې ډیر پرمختګ وکړي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولی چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړې او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د یرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناټو ځواکونه نشي کولی چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي. خو داسې پوښتنې مطرح کړې چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي؟ د ګارډین په لیکنه لکله نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړنګي شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولي. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړي دي. د مطلب په پای کې راغلي دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کښېني او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 1.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپور ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د افغانستان د ولسي جرګې د غړو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړو توند غبرګون پارولی دی. د ولسي جرګې غړو پرون په خپل عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استازي امیر شاه نایبزاده په اړه د امرالله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د صحرایي محاکمې نوم یې ورکړ. د هغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ښاغلي صالح امیر شاه نایبزاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړي دي. د جرګې غړو د دغې مسلې د قانوني لارې د څېړنو غوښتنه کړې خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح د څرګندونې د قانون خلاف او صحرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نایبزاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچیری واقعیت ښاغلي نایبزاده صاحب مجرم وي او د پاک لبادي کوم اسناد وي د ملت د اسناد سره شریک سي او کنوي موږ په ډېر کلک او واضح دریز د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استازي ښاغلي نایب زاده دفاع کو هغه د قانون لمخه
د امیر شاه نایب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري. هغه د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې څارنوالي او ثالثه محاکم دي. خو نائب زاده صحرائی محکمه شو
د ولسی جرګې ځینو غړو زیاته کړه چې کچېره په خاغلی نائب زاده باندې تورونه ثابت سي عدلی او قضایی ارګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په دې ناسته کې وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د خاغلی سالی کړنې د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل د هغه په وتلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. خاغلی رحمانی زیاته کړه کچېره پر خاغلی نائب زاده باندې تور وی باید د عدلی او قضایی ارګانونو لاره د قانون سره سم تعقیب سی او تر هر څو وړاندې لمړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سی.
خطاب من به جناب معاون صاحب اول
لمړی معاون ستاسو ما خطاب که د لمړی معاون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري هغه باید قضایی او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس یو شمېر استادو په غوښتنه له هغه وغوښتل چې د خاغلی نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د خاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافی شواهد شته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول اسناد عدلی او قضایي ارګانونو دغه راست د ملي امنیت د ریاست سره شریک شوي دي او ډېر شر به دغه اسناد تاسو د وګورئ چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریک کیږي. هیڅ شی به اسناد او به سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره پنجشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سوي غږ کې خاغلی صالح خاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو په شاتک کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواښ ورته کوي چې که په خپلو کړنو پښیمانه نسی او خپلې خبرې بیرته وانخلي نو هغه به دوزخ ته واستوي.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کانفرنس کې کړې ده. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویې ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوې او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغه پالیسی ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته واڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې اسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي، اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوې هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنګیږي، هغه څه چې نه طالبانو منلې او نه پاکستان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید هغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبې په ورځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واورئ. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی. ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې شوې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او دغه راز د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د شانګهای د همکاری سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. دوی ویلي چې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث کیږي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلي دي. انټرفاکس خبری اجانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا د واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابري هم ډیره ده. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم سایره.
سایره جانې، څو نموده کیږي چې دلته کار کوي؟
او کاله کیږي.
د کار په اړه دې لږ معلومات راکړه، څه کار کوي؟
دلته تلاشي کوم. بیا صبح کې او بجې راځم، څلور بجې رخصت کوم.
څنګه ماشومان لري؟
او درې جلکۍ دي، درې الکان دي.
ښه ښه. کور څنګه؟ کور کرایې دی که خپل دی؟
او کرایې ده، لس زره کرا ورکوم.
ماش دي څونه ده؟
او نیم زره ده. بیا زما یو لور ده، معلم ده، استاد دی، هغه هم کار کوي، ته کور کرایه ورکوم.
یوه لور مو یوازې کار کوي که نورې هم شته؟
یا بل بیکاره ده، اقتصاد خلاص کړی ده، کور کې دي، بیکار ده.
اوس لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، کورونایي وضعیت دی. تاسې په دې وضعیت کې هم دلته ناست یاستئ، ماسک مو اچولی دی. څنګه تاسو ته صحي اسانتیاوي برابرې شوي دي؟
هېڅ شی موږ ته نه ورکوي. دا ماسکونه موږ خپل اخلو، دا مواد عفونی کې دي موږ خپل اخلو، خپل پیسې نه.
څه ستونزې لري دلته په لاره باندې د تاګ راتګ ستونزې شته؟
نه نه، آرام.
د خبرونه د پای شی بوته نګدې شوی یو او ردونکو تاسو په سر کې دا وریدل چې افغان ولسمشر ویلي د ځنګړو ځواکونو قطعه او ځنګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. دا خبرې ښاغلی پر غنی پرون له یو شمیر پیلوټانو سره کړې دي. دغه راز مو دا هم وریدل چې په افغانستان کې پرون د امریکایي او ناټو ځواکونو قومنداني له جنرال سکاټ میلر نه نوی امریکایي جنرال فرانک مکینزی ته وسپارل شو. که تاسو په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ راووهئ. 0223 1 شمېره ده. دا خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بله خبري مجله کې زما همکار سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.